دوستانو وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې مو زه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې نیم ساعته خبري مجله کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتي اتحاد په نوم یو سیاسي ائتلاف نن په کابل کې د جوړېدو اعلان وکړ. نور رپورټونه هم لرو خو په سر کې خبرونه. احمد شیبر د نړۍ او افغانستان خبرونه دروړي.
د افغان حکومت یو شمېر سیاسي مخالفان په یو ائتلاف کې راغونډ شول. په پاکستان کې د القاعده شبکې د مشر په نیولو کې مرسته کوونکي شکیل افریدي سزا لغوه شوه او په هند کې د یوې تروریستي ډلې مشر ونیول شو. د خبرونو تفصیل. د افغان حکومت د ځینې سیاسي مخالفانو لخوا نن د افغانستان د انتخاباتي اتحاد په نوم د یو ائتلاف اعلان وشو. په راتلونکو انتخاباتو کې برخه اخیستل او د سیاسي نظام بنسټیز بدلول د دغه ائتلاف اصلي اهداف بلل شوي. د ملي ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا په دې اړه وویل:
موږ د دې هوکړه لیک لاسلیکونکي د افغانستان د خلکو د ارمانونو د پوره کولو، د ملي یووالي د پلي کېدو او د خلکو د سیاسي ګډون پر بنسټ د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو د همکاریو د پیاوړتیا لپاره د افغانستان انتخاباتي اتحاد بنسټ کېښود.
عبدالله عبدالله، محمد محقق، جنرال عبدالرشید دوستم، عطا محمد نور، صلاح الدین ربانی او امرالله صالح د دغه ائتلاف له مهمو مشرانو څخه دي. دوی وایي چې په لنډ وخت کې به راتلونکو انتخاباتو ته خپل کاندید معرفي کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو نوملیکنه به د سنبلې له 15مې پیل شي او د میزان تر 14مې به دوام وکړي. د هرات ولایتي شورا وایي چې باندې 125 تنه انفجاري مواد د ایراني استخباراتو لخوا دغه ولایت ته د وسلوالو مخالفانو د تجهیز په خاطر انتقال شوی دی. د هرات ولایتي شورا رئیس سید وحید قتالی ازادي رادیو ته په دې ارتباط په مرکه کې وویل:
ما راپور دقیق از ورود 125 تن مواد منفجره از سوی جمهوری اسلامی ایران از مرز گلران به داخل افغانستان که از طریق گلران به ولسوالی های شمالی افغانستان و ولایت شمالی افغانستان انتقال داده شد. این راپور دقیقی که من خدمت شما می خواهم توسط موتورهای سراچه انتقال داده شد.
خو د هرات امنیت قمندان مل پاسوال رحمت الله صفی ازادي رادیو ته تایید کړ چې ایران په هرات کې اوشمیر وسلوال ګروپونه تمویلوي، او بل لوري ته په هرات کې د ازادي رادیو خبريال د سیمه ایزو امنیتي مسولانو په وینا څرګندوي چې د دې موادو د انتقال په اړه تر اوسه کره شواهد نه دي موجود. د فراه په ولایت کې د کندهار هرات پر لویه لار د جګړې پر مهال 45 پولیس وژل شوي او لس تنه هم ټپیان شوي دي. د فراه د والي ویان عبدالرحمن ژوندي ازادي رادیو ته وویل: دغه پیښه پرون ناوخته د بالا بلوک او ګلستان ولسوالیو ترمنځ وشوه. د روسیې یو جګپوري چارواکي ویل په سوریه کې د پوځي مداخله غوښتنه د ملګرو ملتونو منشور ته یو ښکاره آزمایش دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویل د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال گینادی گاتیلوف دا خبره د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون ته د چهارشنبې په ورځ په حق کې وکړه. بل لور ته د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون نن په ویانا کې د سوریې دننه د ملګرو ملتونو د پلاوي د تحقیقاتو په ارتباط وویل: د تحقیقاتو هڅه به تر سبا دوام وکړي. ترجمه او چېرونکو به د شنبې په سهار له سوریې راوګرځي چې بیا به ماته ډیر ژر د هغه څه په اړه چې په سوریې کې چېړلي رپورټ راوستوي. نن بنا وخت د بریتانیا پارلمان په سوریې کې د کیمیاوي وسلو د استعمال مسله وڅېړي. ټول مخې دا پریکړه وکړي چې د سوریې پر ضد پوځي اقدام وشي کوونی شي. د بریتانیا سری اعظم ډیوډ کامرون پرون وویل بریتانیا به تر هغو سوریې ته پوځي ځواب ورنکړي چې د ملګرو ملتونو څېړونکو په سوریې کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په برخه کې خپل تحقیقات نوي بشپړ کړي. په پاکستان کې یو جګپوري قاضي د هغه ډاکټر سزا بدل کړه چې له سی آی ای سره د پاکستان دننه د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن په موندلو کې مرسته کړې وه. په پېښور کې د فرنټیر کرایم ریګولیشن کمشنر صاحبزاده محمد انیس وویل شکیل اپریدی باید له سره محاکمه شي او د دغه دېرش کلن ډاکټر مخکنی محاکمې سیاسي رنګ درلود. د شکیل اپریدی مدافع وکیل سمیع الله اپریدی د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل:
کوم سزا ورته دې دې ښکاله شوی او جرمانی ورته شوی وي، هغه سزا دې پیول ختم شو او پولیټیکل له دوبره دا حکم ورکړو پیلا چې ته به شي چې څنګه دې د ډاکټر صاحب د کیس دوبره په دې باندې ټرې لوکا.
د شکیل اپریدی پر نیولو امریکایي چارواکي غوسه شوي وو. واشنگتن د همدې لامله پر پاکستان 30 میلیونه منظور شوي ډالر مرسته بند کړې وه. په هند کې پولیسو د هندي مجاهدینو د ډلې یو مؤسس نیولی دی. دغه ډله چې پر فعالیت یې بندیز لګول شوی دی په ممبئی، نوي ډیلي، بنګلور، حیدرآباد او پونی کې پر وژونکو بمې چاودنو کې په لاس لرلو تورنه شوې ده. د هند د کورنیو چارو وزیر سوشل کمار شندي نن په نوي ډیلي کې په دې ارتباط وویل، تیره شپه یاسین بټکل زموږ د استخباراتو د ادارې له لورې ونیول شو او اوس هغه د بیهار له پولیسو سره په توقیف کې دی. تحقیقات روان دي. دغه اوس زه یوازې دا تاییدولی شم چې دغه کس نیول شوی دی. رپورټونه څرګندوي چې د هندي مجاهدینو د ډلې یو بل غړی د اختر په نوم هم نیول شوی، خو د دې سړي په اړه نور توضیحات نه دي ورکړل شوي. بټکل او درې تنه ملاتړې تورن شوي دي چې د 2011 کال د جولای په 14 په ممبئی کې درې بمونه چولی دي چې دغو چاودنو 8 تنه وژلي وو. د هندي مجاهدینو ډله د هند حکومت، د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا په تروریستي ډلو کې حساب کړی ده. دغه تروریستي ډله په پاکستان کې له میشتې اسلامي ډلې لشکرې طیبه سره اړیکې لري.
خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه او مطالب لرو. د افغانستان د انتخاباتي اتحاد په نوم یو سیاسي ائتلاف نن په کابل کې د جوړیدو اعلان وکړ. د ملي ائتلاف ویاند فضل رحمان اوریا د دې موافقه لیک یو برخه داسې یاد کړه،
د افغانستان انتخاباتي اتحاد په مشترک تاکتیک ټیم تعینوي او معرفتوي.
دا د ائتلاف پاړه په بشپړ ریپورت سربیره به مولدي خبر کوچی په دې ائتلاف د جوړیدو په ناستو ولاړو کې د حق او عدالت د ګوندزنی چارواکي هم لیدل شوی. خو وسته حق او عدالت د ګوند ویان حمید الله فاروقی وایي
د حق او عدالت ګوند په دې ائتلاف کې شامل نه دی.
لانو موري سره بشپړا مرکه لرو. د افغانستان د کورنیو چارو پخانی وزیر علي احمد جلالي هم وایي چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوي اتحاد له مسؤلینو سره د تیرو ورځو د غونډو هدف دا نه و چې له دې اتحاد سره یو ځای شي. په دې برخه کې به هم رپورټ درته وړاندې کو. په فراه ولایت کې مو د 15 پولیسو له وشل کېدو خبره و چې ویل کېږي د وسلوالو مخالفینو په یو برید کې وژل شوی دي. د کابل هرات د لوی لارې پر سر په روانو ناکراریو او نامنیو هم رپورټ لرو چې د ترانسپورتي شرکتونو څښتنانې په شکایت راوستي. نور رپورټونه هم لرو له مقصره وسه. تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړئ. د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې دوام کوي. د افغانستان د انتخاباتي اتحاد په نوم یو نوی اتحاد نن په کابل کې خپل موجودیت اعلان کړ. ډاکټر عبدالله عبدالله، احمد ضیا مسعود، جنرال عبدالرشید دوستم، عطا محمد نور، صلاح الدین ربانی، یونس قانونی، محمد محقق او امرالله صالح د دې اتحاد له مهمو غړو څخه ګڼل کېږي. دوی وایي په یو اونۍ کې به د جمهور ریاست راتلونکو انتخاباتو ته خپل کاندید او مرستیالان معرفي کړي. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله الدین په رپورټ کې.
د راتلونکو انتخاباتو لپاره په دې نوي اتحاد کې تر ډیره د حکومت د سیاسي اپوزیسیون څیرې او د پخوانی شمالي چروالو ډلې راټولې شوې دي. د دې اتحاد غړو تر خپل منځه یو نه ماده ایز موافقه لاسلیک کړ چې په هغه کې اهداف، شرایط او ځین نور مسایل ځای شوي وو. د ملي ائتلاف ویان فضل رحمان اوریا د دې موافقه لیک یو برخه داسې ولوسته،
د افغانستان انتخاباتي اتحاد به مشترک تاکتیک ټیم تعینوي او معرفتوي. د سیاسي نظام د جوړښت په برخه کې د بنسټیزو اصلاحاتو راوستلو، د قومونو عادلانه مشارکت، د واک د عادلانه ویش او د ټولنیزو ستونزو د منځه وړلو لپاره د سرچینو پیدا کول د تایید وړ ګڼي.
د دې انتخاباتي اتحاد په جوړښت کې د اسلامي جمعیت، اسلامي وحدت، ملي ائتلاف افغانستان نوین، ملي جبهه، ملي اسلامي جنبش، متحد ملي حقیقت، روان دي سبز، اقتدار او د عدالت او توسعه سیاسي ډلې شامل دي. لدی عمله په جوړ شو مراسم کې ډاکټر عبدالله عبدالله، احمد ضیا مسعود، جنرال عبدالرشید دوستم، عطا محمد نور، صلاح الدین ربانی، یونس قانونی، محمد محقق او امر الله صالح ګډون کړی وو. لدی عمله په جوړ شو مراسم کې ډاکټر عبدالله عبدالله، احمد ضیا مسعود، جنرال عبدالرشید دوستم، عطا محمد نور، صلاح الدین ربانی، یونس قانونی، محمد محقق او امر الله صالح ګډون کړی وو. له دې وړاندې زلمی خلیلزاد، علی احمد جلالی، قیوم کرزی او حنیف اتمر هم د دې اتحاد د جوړېدو په غونډو کې ګډون درلود. خو د اتحاد د اعلانېدو پر مهال دغه کسان موجود نه وو. د بلخ ولی عطا محمد نور له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې تر راتلونکې یوې اونۍ پورې به دوی په یوه واحد کاندید پرېکړې ته ورسیږي او هڅه به وکړي چې نور ګوندونه هم تر خپل چتر لاندې راولي.
دا چې اوس موږ یو مهم اتحاد جوړ کړ او زه هم د هغه غړیم، نه غواړم د مشخص کاندید په اړه څه ووایم، خو تاسو به تر راتلونکو څو ورځو یا راتلونکې اونۍ پورې د یو مشخص کاندید د اعلانېدو شاهدان یئ. زموږ د خبرو دروازې خلاصې دي. هره سیاسي، مدني او ټولنیزه ډله کولی شي دلته راشي.
دغه سیاسي ډلې په داسې حال کې په دې اتحاد کې سره راټولې شوې چې له دې وړاندې ولسمشر حامد کرزي او ځینو نورو چارواکو د انتخاباتو د بریالي کېدو لپاره د ملي اجماع خبره کړې وه. خو د 2014 کال جمهوري ریاست انتخاباتو ته په یاد اتحاد کې اکثره هغه ډلې غړیتوب لري چې په دې هیواد کې د سیاسي نظام د بدلون هڅه کوي. د دې اتحاد اکثره مشران په هیواد کې د پارلماني نظام غوښتونکي دي او له وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو په برخه کې هم تل پر افغان حکومت انتقادونه کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي وایي چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوي اتحاد له مسؤلینو سره د تیرو ورځو د غونډو هدف دا نه و چې له دې اتحاد سره یو ځای شي. ښاغلی جلالي د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو ته یو احتمالي کاندید بلل کېږي. ښاغلی جلالي ویره ښودل چې که دا اتحاد په خپله بڼه پاتې شي، ښایي د خلکو په ذهنونو کې منفي تصورات را پیدا کړي. علي احمد جلالي یو خبري کانفرانس ته په دې اړه څرګندونې کړي چې زبیر شومنې په اړه رپورټ راکړي.
د کورونو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي په داس حال کې چوي د راتلونکو انتخاباتو لپاره لنوي جوړ شوی اتحاد سره د یو ځای کې دونیت نه درلود. د دې اتحاد د ترکیب په اړه اندېښنه څرګندوي. د افغانستان د انتخاباتي اتحاد له جوړېدو مخکې ښاغلي جلالي هم د دې اتحاد د مهم مشرانو په غونډه کې ګډون کړی و، خو جلالي وایي دا ګډون یوازې د نظر د تبادلې لپاره و. نوموړي همداراز وویل که دا اتحاد خپل بنسټ پراخه نه کړي، دا ویره شته چې قومي وبلل شي.
او موږ هم خپل دوستانو سره دوستانه دا مشوره ورکړل چې اتحادونه خپله دي چې راځي رامنځته شي او ما دې موافق شي خپل کار کې. مګر پای نه زمان کې دیمو اندېښنه داده چې دغه اتحادونه د افغانستان خلکو ته داسې انتباه ورنکي چې دا قومي دی او یا په نتیجه کې د دې پر اثر افغانستان په خلکو په منځ کې یو نوی منفی تصورات را پیدا کړي.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو لپاره په نوي جوړ شوي اتحاد کې تر ډیره په پخوانی شمالي ټلوالي پوری تړلې ډلې او شخصیتونه راټول شوې دي. ډاکټر عبدالله عطا محمد نور، صلاح الدین رباني، محمد محقق، عبدالرشید دوستم، یونس قانوني د دې اتحاد مهم غړي دي. خو د نوي اتحاد مسؤلین چې په یوه اونۍ کې به خپل کاندید معرفي کړي، د خپل د اتحاد د جوړېدو هدف په واقع عادلانه مشارکت او د هیواد د ستونزو هوارول بولي. د اتحاد له جوړېدو مخکې له دغو څیرو سره په غونډو کې علي احمد جلالي، زلمی خلیلزاد، قیوم کرزي او حنیف اتمر هم برخه اخیستې وه، خو په اتحاد کې شامل نه شول. د اتحاد له جوړېدو وروسته ښاغلي جلالي په خپل خبري کانفرنس کې دا ونه ویل چې آیا د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو ته به دی هم کاندید وي او کنه. خو هغه ویل دی د یو سیاسي جریان نمایندګي کوي.
ما په نمایندګي از جریان سیاسي صحبت میکنم که از چند ماه به این طرف توسط نخبه های سیاسی افغانستان، شخصیت های مطرح سیاسی افغانستان را اندازی شده و هدفش به ایجاد تفاهم و مشوره با تمام جریان ها، احزاب سیاسی، شخصیت های مطرح سیاسی است تا بتانیم که در انتخابات آینده افغانستان یک شرایط رو وجود داریم که مردم افغانستان به صورت گسترده در او شرکت بکنن، انتخابات شفاف، عادلانه و همه شمول باشه.
د کتونکو په باور د جمهوری ریاست راتلونکو انتخابات د محل د څو بیلابیل لورو لخوا د کاندید د وړاندې کولو هڅې روانې دي. عبدالرب رسول سیاف او اشرف غنی احمدزی هم دغو انتخاباتو ته له احتمالي کاندیدانو څخه بلل کیږي، که څه هم داسې راپورونه خپاره شوي چې جمهور رئیس کرزي له ښاغلي سیاف نه ملاتړ کړی، خو جمهور رئیس دا راپورونه بې اساسه بولي او ټینګار یې کړی چې دی به په انتخاباتو کې بې طرفه پاتې شي. د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د راتلونکي کال د حمل په 14 نیټه کیږي.
دوستانو، تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. د آزادۍ رادیو خپرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي چې په منځنۍ صفحې په ټول افغانستان کې په 12.6 نوي اورېدل شي. موږ هڅه کوو چې د دغه نوي جوړ شوي ائتلاف له ویان سره چې خپل تماس ټینګ کړو امدا اوس را سره د دې اتحاد د جوړیدو په اړه د ملي اتحاد چې د یو سیاسي جبهه د ویان فضل رحمان اوریا په تلیفون په تماس کې دی. اوریا صاحب، خبرونه تاسو ته مشي. نن تاسو دغه د افغانستان د انتخاباتي اتحاد په نوم باندې یو سیاسي اتحاد اعلان کړ په افغانستان کې، موږ چې تر اوسه پورې څومره کسانو سره خبرې کړي، هغه کسان چې تاسو سره په دې غونډو او ناستو ولاړو کې شامل ول، لکه ښاغلی جلالی، دوی وایي چې دا په یو ډول باندې هماغه د پخواني شمالي ټلوالي مشران دي چې مخکې هم یو لوری وو او د ټولو افغانستان یا د ټولو ګوندونو شمولیت پکې نشته. د دې اندېښنو په اړه تاسو جواب څه دی؟
زه فکر کوم دا اندېښنې ډېرې پر ځای نه دي، دا ځکه چې د افغانستان د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو د همکارۍ شورا کې ټول ټال 22 ګوندونو او ائتلافونو غړیتوب درلوده، او له دې 22 ګوندونو نه 14 ګوندونو نن یو انتخاباتي اتحاد اعلان کړ، او په دې کې د افغانستان ټول قومونه، سمتونه، ژبې په فعال ډول سره شتون لري، او علاوه له دې څخه برنامه او کړنلاره چې د افغانستان د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو لخوا څخه جوړه شوې وه، دا انتخاباتي اتحاد غیتا ژمن ده. او په څنګ دې کې دا انتخاباتي اتحاد به هیواد له نورو سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو، سیاسي شخصیتونو، لږه جملې څخه ښاغلي جلالي، خلیلزاد، قیوم کرزي او نورو سره په خبرو اترو لګیا ده، او همدارنګه له یو زیات شمېر سیاسي ګوندونو سره هم په خبرو اترو لګیا یو، او د دې ائتلاف دروازې خلاصې دي، او په راتلونکي نږدې کې به نور سیاسي ګوندونه مستقل شي.
او ریاسب داسې ښکاري چې دا دغه شخصیتونه چې تاسو وویل دا خو تاسو سره پتیرو غونډو کې و، داسې ښکاري چې تاسو هغه سره د زینو اختلافات له کبله نه یې صلاح شوی، ځکه جلالی صاحب او خلیلزاد او خغلی اتمار تاسو سره پناستو ولاړو کې لیدل کېدل، خو اوس په دې اختلاف کې نشته. دا د معنی نه ده چې هغه تاسو سره په زینو مواردو کې اختلاف درلود.
اختلاف شته، اول نه اختلاف شته دا، او دغه اختلاف د حل لپاره حیاتونه شتون لري او مذاکره دوام لري. لدونه علاوه به هیواد له نورو شخصیتونو، سیاسي ګوندونو سره، مدني ټولنو سره هم مذاکره ادامه لري، او دا هیله ده چې موږ وکولای شو یو ډیر ستر ځواکمن اتحاد جوړ کړو، او له یو ځانګړي کاندید چې د یوې ملي برنامه لرونکی اوسي دي ملاتړ وکړو.
او ریاست تاسو اوس نه په خپل اهدافو کې په سیاسي نظام او په سیاسي سیستم کې د بنسټیزو بدلونونو خبره کړې ده، دغه بدلونونو نه د تاسو هدف څه شه ده؟
ګوره چې مخکې د افغانستان د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو شورا یو برنامه او یو کړنلاره جوړه کړې و چې څنګه کولای شي د افغانستان اوسنۍ غنیز ته د پای ټکی کېږي، څنګه کېدلی شي یو ښه حکومتداري او مدرنه حکومتداري رامنځته کړي. هلته ټول اړخونه، سیاسي، اقتصادي، اجتماعي، نظامي، امنیتي لپاره کړنلارې او کورنی سیاست، بهرني سیاست لپاره لارې او کړنلارې شتون لري. نو په مجموع کې زموږ هماغه برنامه ده او هماغه کړنلاره ده، او هغې ته موږ ژمن یو، د هغې د عملي کولو لپاره به رغنده ګامونه اوچت کړو.
تاسو د یو کاندید د معرفي کولو خبره هم کړې ده چې په راتلونکو څو اونیو کې د ښاغلي نور لخلی ویل شوی دي چې په راتلونکو دوه اونیو کې به تاسو په یو کاندید باندې موافقه ته ورسیږئ. اوس راته ویلای شي چې په دې اړه باندې څه بحثونه شوي دي، او څه فکر کوي چې څوک به مو کاندید وي؟
په دې اړه باندې به سر له بل سبا نه بحثونه شروع شي، مشورې او مصلحتونه به شروع شي، او تر ټاکلې نیټې پورې به یو ځانګړی نامزد معرفي شي.
فکر نه کوم چې تاسو دا ائتلاف کې ډیر سیری چخکاری یا ډیر شخصیتونه چخکاری هغه پوخانی جهادي مشران دي، او د نورو لورونه پکې څوک نه ښکاری.
لوري خود دلته شتون نه لري. ګورلته دوه لوري دي، یو طالبان دي او بل جهادي مشران دي. نو دلته جهادي مشران هم سته، او د ائتلاف کې روشن فکران هم سته، پوخانی چپی ګوندونه خلق او پرچم پورې شتل او دلو دلغه هم دلته شتون لري، او نور پاتې کېږي طالبان او ځینې تکنوکراتان دي چې هغه شخصیتونه دي لکه جلالی صاحب، نور افراد دو ته مونږ احترام لرو او له دو سره اړیکې لرو چې دغه تکنوکرات شخصیتونه هم په راتلونکي کې
مننه کوو. ملي تلق ویان فضل رحمان اوریا وو چې په افغانستان کې د انتخاباتي اتحاد په نوم باندې د یو سیاسي ائتلاف د جوړېدو په اړه څرګندونې کولې. تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خپرونې هر ورځ د سهار لوونه د ماښام تر اوو بجو پورې دوام کوي. د دې نوي ائتلاف په غونډو کې د حق او عدالت د ګوند ځینې مشران هم لیدل شوي وو، خو وس د حق او عدالت د ګوند ویان حمید الله فاروقي وایي چې دوی په دې ائتلاف کې شامل نه دي. له ښاغلي فاروقي سره په کابل کې زبیر رشمن مرکه کړي.
د حق او عدالت د ګوند ویان حمید الله فاروقي نن د راتلونکو انتخاباتو لپاره یو سیاسي ائتلاف جوړ سو چې ډاکټر عبدالله عبدالله، صلاح الدین رباني، جنرال عبدالرشید دوستم، امر الله صالح، عطا محمد نور، محمد محقق، احمد ضیا مسعود او جن نور کسان او د هغوی حزبونه او ډلې پکې ګډون لري. دغه ائتلاف ته څنګه ارزوي؟ څومره د قوت لنګانه
ډېر مهرباني کوئ. زه خوشحاله یم چې دا روان دیموکراسي کې او د افغانستان د سیاسی حالات او مخصوصا انتخابات په پاک باندې یو اوچت ګام چک شوی. زه دغه دوستانو ته مبارکي وایم. دموږ خپل په هیڅ یو همکار دي دغه همکارانو چې په د احزاب او سیاسي ائتلافونو د همکاري شورا په درشل کې په مختلفو ملي مسایلو کې دغه دوستانو سره موږ همکاري درلوده. دموږ اعتقاد دی چې د افغانستان دغه تاریخي پړاو او دغه سیاسي حالات حکم کوي چې افغانان په یو ملي بحث او په یو ملي اجنډا او په ملي فکر سره باید د افغانستان ملي منافع او د افغانستان ملي ارزوګانې او ملي ارزښتو ته په نظر کې نیولو سره باید دغه بحثو سره را داخل شي.
یعنی فاروقی صاحب، آیا حق و عدالت گوند هم د دې یو غړی د دې ائتلاف او څنګه؟
نه نه، د حق و عدالت گوند په دې ائتلاف کې شامل نه دی، مګر حق د همکاري شورا چې د یو وسیع صف د سیاسي اعضابو او سیاسي حلقاتو او سیاسي شخصیتونو د وحدت او د تجمع زمینه برابرې کړې وي، د حق او عدالت ګوند په هغه کې افتخار د عضویت لري. او
پخوا به داسې ویل کېدل چې د همکاري شورا چې د ګوندونو ده هغه شل یا درویشت ګوندونه او ائتلافونه پکې دي، هغه به کوشش وکړي چې یو کاندید باندې موافقه پکې وشي. نو اوس دوی د دې شورا نه بهر یو ائتلاف جوړ کړو، په دې معنا چې هغه د همکاري شورا نور لمانځه تللی؟
زه فکر نه کوم چې هغه همکاري شورا لمانځه تللی. موږ امیدوار یو چې موږ وتوانیږو چې د هغه اهدافو چې هغه شورا درلوده چې هغه کې متعدد اهداف وو، چې یو پکې دغه هدف وو د هغه متعدد اهدافو چې هغه ټول ملي اهداف دي او د افغانستان د ملي مسالې او د ملي ګټو پر بنا باندې ولاړ اهداف دي، د هغه اهداف ترسره کولو لپاره نه تنها د هغه همکارانو چې نن په دغه ائتلاف کې سره شامل شوي، مګر نور هغه احزاب او محترم احزاب او شخصیتونه چې په دې ائتلاف دي شورا کې سره شامل دي او نور سیاسي ګوندونه چې د افغانستان پر مسالې باندې فکر کوي، د افغانستان د ډیموکراټیک ارزښتونو پر حالات باندې حقوق علاقه مندي لري، د همکاري د شورا د تداوم لپاره، د هغې د پراختیا لپاره او د هغې د مؤثرې او اغېزناکې عمل کولو لپاره اوچت ګامونه اوچت.
حمید الله فاروقی د حق او عدالت د ګوند ویاند چې تاسو ورسره په کابل کې نن د نوي اعلان شوی انتخاباتي اتحاد په اړه مرکه اوریده. د آزادۍ رادیو ده.
آزادۍ رادیو لورسته یو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
سره لدې چې د کورنیو چارو وزارت شاوخوا دوه اونۍ مخکې په روزګان ولایت کې د یو غیر مسؤول وسلوال چې د ملکي خلکو په وژنه تورن دی د نیولو حکم وکړ، خو هغه تر اوسه نه دی نیول شوی. حاکم شجاعي چې د غزنی ولایت اوسیدونکی دی، د روزګان یو شمېر خلکو لخوا له تیر یو نیم کال راهیسې د لسګونو کسانو په وژنې تورن دی. دا چې ولې په دې هکله نور حال د جمیلې ظریف په ریپورت کې اورو.
د اروزګان ولایت یو شمېر اوسیدونکي او د ملي شورا ځینې غړي د کورنۍ چارو په وزارت تور لګوي چې د حاکم شجاعي د نیولو لپاره جدي هڅې نه کوي، خو د اروزګان ولایت د امنیت قومندانې وایي چې د کورنۍ چارو وزارت له امر سره سم دوی هڅه کوي د ملکي کسانو په وژنې تورن دغه کس ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. د اروزګان د امنیت قومندانې ویان فرید عیل د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې شجاعي په اروزګان ولایت کې فعالیت نه لري، خو بیا یې هم دوی د موندلو لپاره هڅې کوي.
روزګان په ولایت کې نه د خاص روزګان پولیس والی شته، په نورو سیمو کې شته. موږ اوس هم په روزګان ولایت کې د وزارت داخلي امر باندې کې د جناب وزیر صاحب او د روزګان ولایت جناب والی صاحب په امر باندې موږ پولیسو وسوم په شجاعي پسې په خاص روزګان کې عملیات پیل کړي دي. کوم وخت موږ په هره سیمه کې په هر زمان کې دی ولیدې نو فوراً به گرفتار کړو او د قانون منګولو ته وسپارو.
د روزګان ولایت د امنیت قمندانۍ په داسې حال کې په دې ولایت کې د غیر مسؤوله وسلوال عبدالحکیم شجاعي د نیولو په حق له خبرې کوي چې د دې ولایت یو شمېر خلک لا هم د شجاعي لکړنو شکایتونه کوي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې شجاعي په دې ولایت کې له تیر یو نیم کال راهیسې څه باندې سل کسان وژلي، لسګونه تنه یې وهلي ټکولي او کورونه یې لوټ کړي دي. د روزګان ولایت یو شمېر اوسېدونکو او قومي مشرانو د دوشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري غونډې په ترڅ کې له حکومت نه د شجاعي د نیولو غوښتنه وکړه.
دا آزادی رادیو خبری مجله هوري.
په فرا ولایت کې د حکومت د وسلوالو مخالفانو په یو برید کې د لوی لارې ساتونکو پولیسو ته مرګ ژوبلا وخته ده. په اړه یې له سیمې د احمد شاه فطرت ریپورت اورو.
دا جګړه د فرا ولایت د بلابلوک او ګلستان ولسوالیو ترمنځ د هرات قندهار پر لوی لار شوې چې پکې 15 تنه پولیس وژل شوي، لس تنه ټپیان او څلور رنجر هم ویجاړ شوي دي. د فرا ولایت د والی ویاند عبدالرحمن ژوندی وایي چې پیښه تیر ورځ ناوخته هغه مهال رامنځته شوې چې د شهر پولیس په ګزمه بوخت او د وسلوالو مخالفان د کمین سره مخامخ شوي دي. د والی ویاند وایي چې په وژل شوو کسانو کې د شهر د کنډک رئیس ارکان هم شامل دي. د والی د ویاند په خبره په جګړه کې دولت وسلوالو مخالفان ته هم مرګ ژوبلا وشته، خو دوی تر اوسه په دې اړه معلومات نه لري. دولت وسلوالو مخالفانو دغه پیښې پر غاړه اخیستې ده. په دې وروستیو کې د بلابلوک ولسوالۍ او په دغه ولسوالۍ کې پرته د کندهار هرات لویه لاره نام نه شوې او هر ورځ پکې د نامنې پیښې ترسره کیږي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر په حق خار کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون ته ویلي چې په سوریه کې نظامی مداخله د ملګرو ملتونو په وړاندې یو جدي چیلنج دی. فرح هیواد د سوریې په تازه حالاتو تفصیل وړاندې کوي.
روسیه د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا مصوبه چې برېټانیا یې وړاندیز کړې دی رد کړه. د دې مصوبې له مخې د سوریې د حکومت پر خلاف چې ویل کېږي کیمیاوي وسلې استعمال کړې دي، پوځي مداخله ته لار پرانستل کېږي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ویل دي امریکا د نتیجې ته رسیدلې چې د سوریې حکومت د ولسي وګړو پر خلاف کیمیاوي غاز استعمال کړی دی، خو لا تر اوسه د دې هیواد پر خلاف د پوځي عملیاتو په اړه پریکړه نه ده شوې. باراک اوباما د چهارشنبې په ورځ د امریکا د ملي تلویزیون سره په مرکه کې وویل لا اوس هم د سوریې د حکومت پر خلاف نظامی عملیات ارزیابي کوي. باراک اوباما زیاته کړه په حقیقت کې که زموږ انتخاب د کیمیاوي وسلو د استعمال مخنیوي وي او د اسد رژیم چې په کورنۍ جګړه کې ښکیل دی او د خپل ځان د ساتلو هڅه کوي، داسې قوي سیګنال به ورکړل سي څو وپوهیږي چې دا به شوي چې په راتلونکي کې دغه کار ونه کړي. د فعالانو په وینا د دمشق ښار په یو شمېر لیر پرتو سیمو کې د کیمیاوي وسلو د استعمال له کبله په سلګونه کسان وژل شوي دي. د برېټانیا پارلمان نن پنځشنبه په یو فوقالعاده غونډه کې په سوریه کې د نظامی مداخله په اړه فیصله کوي. د برېټانیا حکومت ویلي دی تر هغه چې د ملګرو ملتونو تحقیقاتي هیئت په سوریه کې د وسلو د استعمال په اړه خپل راپور نه وي چمتو کړی، تر هغه به د سوریه پر خلاف په نظامی عملیاتو کې ګډون ونه کړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یې د پنځشنبه په ورځ وویل په سوریه کې پوځي مداخله د ملګرو ملتونو د ټولو پرنسپونو سره په تضاد کې ده او دغه کار به منځنۍ ختیځ نور هم بې ثباته کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د پنځشنبه په ورځ وویل د ملګرو ملتونو هیئت چې اوس په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه تحقیقات کوي د شنبه په ورځ به له دغه هیواد څخه ووځي. بان کی مون زیاته کړه د ملګرو ملتونو هیئت به په سوریه کې د کیمیاوي وسلو په اړه د جمعیت ورځې خپلو څېړنو ته دوام ورکړي. د شنبه په سهار به له دغه هیواد څخه ووځي او سمدلاسه به ماته راپور راکړي. نوموړي وویل د څېړونکو د تحقیقاتي راپور نتیجه به د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا سره شریکه کړي. څه وخت په دې اړه یې څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو هیئت نن پنجشنبې د درېیمې ورځې لپاره له دمشق څخه د باندې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه خپلو تحقیقاتو ته ادامه ورکوي. د اسد پر دیرشمه نیټه د سوریې د پلازمېنې دمشق په لیرې پرتو سیمو کې په سلګونه کسان مړه شول. ویل کېږي د مړو شویو کسانو په سیمو کې کیمیاوي وسلې استعمال شوې وې.
دوستانو په همدې